بر پښتونخوا کې پټان ځایونه لري.
د 15 دقیقې بعد خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پېښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نن د اکتوبر 8 په یوې خبري ناسته کې هغې دعوې کړې چې ګواکې د بامیان او کابل پر بریدونو کې ښکېل ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغې زیاته کړې که څه هم طالبان هڅې کوي چې دا ترهګر ډلې وځپي، خو په خبرې دغو ډلو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. دغې بلوچ په خبره طالبان د پرځای چلور ملامته کړې خدا ده چې د دې ډلو د ځپل د پیل کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویبپاڼې د ویلمې په خبرول سره ویلي چې د دې ورښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوی دی. پیلمې کې راغلي چې د ورښتونو له کبله د سیلابونو دروتو امکان هم شته. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت وایي په تېرو میاشت کې څه باندې 3000 جریبه ځمکه چې غصب شوې وه بیرته مسترد کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پر خپل ایکس پاڼې د دې وزارت د یو بیان په حواله ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا ځمکې د چا له غصب څخه راګرځول شوې دي څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکو د بلوچستان و مخکخه فاله ماهرنګ بلوچ په بهرته له سفر راګرځولې ده. ماهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس پانی پیو پیغام کې ویلي چې د امریکا نیویارک ښار ته پیو نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه روانه و چې د کراچۍ لوی ډګر راګرځول شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې ستاسو هرکلی کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره شو. هغه جګړې چې بربادي راوستله، د زرګونو کسانو د وژنې سبب سوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه، نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل سوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان سوي دي. په غزه کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د جولای پر 1 د تهران په پلازمینه تهران کې په 1/14 کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله شاوخوا 2 مخکې په بیروت کې د اسرائیل په 1 هوایي حملو کې ووژل سو. د دوی وژنې په سیمې کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکیچ بڼه بدله سوه. پاینه هلکې نن 2 اکتوبر نیټه ده چې 23 کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړۍ واکمني نسکوره کړی سوه. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ. میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې. د نارینه وو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/ازادي رادیو
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر وو. رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې سوی او د پانتون استاد عزت الله پیژند درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې داودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځانګړي ډول غزې تړنګ کې وروستیو تحولاتو ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ له پامه غورځولی؟
اول د یوکرين جګړې پیلېدو کې هم د افغانستان نتوجه اخو لاړلند، د غزي د جنگ پیل نه بعد د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې دا اثرات خپل لري، یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې کینګار او څارنه هم کمیږي، ځکه چې توجه نور حقوقي مسایلو ته په خبرې میانه کې زی. او بیا د افغانستان د لیګلو د کومکو لیګلو لري باندې هم خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې کومکونه موږ لیدلی دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي، نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه نندړ صاحب. ستاسو په نظر افغانستان کې داسې مهال یا اوس مهال داسې څه روان دي چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
افغانستان موضوع په افغانستان دګر کې یوازې په دې باندې بحث کېږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو بندیز ولګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولی دی، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه دي شکولي، او یوازې بحث هغه څه کېږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کېږي، طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شیانو باندې بحث کېږي. طالبانو تر اوسه پورې دغسې یو استازولي هم هلته یو قانونمند داسې نظام نشته چې هم داخلي او هم بهرنی مشروعیت ولري چې دوی د هغه نظام په مټ باندې په هغه یو قانوني استازولي باندې وکولی شي په هم خپل ځان مطرح کې او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړې کې. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث، یوازې د ادب مشروعیت بحث، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث. تر ډېره بریده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي، چې د افغانستان نوم واخیستل شي، د افغانستان له نامو سره فوراً همدغه خبره ذکر کیږي چې طالبانو د نجونو په ښوونځیو باندې یا په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی، دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره چې را ورسره زمینه کیږي یا د طالبان یا د افغانستان له نوم اخیستلو سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدغه ذهن ته ورځي چې هلته په خلکو باندې بندیزونه زیات شوي دي، هلته یوه داسې ډله حاکمه شوې ده چې هغه دغه خلک یعنی له یو داسې مستبد رژیم حاکم شوی دی، یو داسې خلک دي چې هغه خلک خپل ارادې ته خپل خوښې ته او نه پرېږدي، حتی هر څه په زور پرې باندې کوي. دغه یو عام تصور دی د طالبانو له راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
عزت الله پیژند هم را سره دی. پیژند صاحب، نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي، یا د اوکراین د جګړې یادونه کېږي لکه مخکې چې د وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړنګ کې د روان کړکېچ چې مسله یادوي. څه توپیرونه دي د افغانستان، د اوکراین او د منځني ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي؟
په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې د هغه پلان د مخې چې کلونه مخکې جوړ شوی و د بدلون راتګ وو. دا په دې معنا ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي وو او نه د طالبانو بریا وو پر جمهوریت باندې. طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت راوپرځوي، دا اوس داخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودي. نو دا د نړیوالې ډرامې بهتره د وایم چې د طالبانو راتګ یوه برخه وه، او دا پلان شوی وه چې د طالبانو په راتګ سره به افغانستان د نړۍ له پامه غورځول کیږي، او دا د غرب او د سترو نړیوال سیاستونو د پلان یو برخه ده چې عملي کیږي. او دا وضعیت ما په نظر باندې له بعد مرغه نور هم د خرابوالي حالت دی. ولی جمهوریت وپرځول شو او ولی طالبان راوستل شو، جواب واضح دی. که څه هم دا امیکي څېړنې او تحلیل ته اړتیا لري، خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا ووایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو په خوښه د راغلي نظام په شتون کې دغه نړیوال پلان د پلي کېدو وړ نه و، ځکه چې هغه یو داسې اداره وه حد اقل چې خلکو ته ځواب ویونکی وه، او په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپېدی او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګډ سره باید جمهوریت ګام په ګام مخته تللی وای. نو دا پلان شته، دا پلان په لیکدل عملی نه و، ځکه یې داسې اداره رامنځته کړه شه. اوس ولی منځنی ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی، دا هم تصادفي خبره نه ده. تاسو وګوري د که تاسو نړیوال مطبوعات تعقیب کړئ، د هغو د خولیت څخه کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو حتی د استخباراتي ادارو د خولیت څخه کله کله دا خبره وځي، یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره واړي چې خلکو ته روښانه کړي چې افغانستان زموږ لپاره نور اهمیت نه درلودي، ځکه چې هغه پلان چې ما یې مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري ډلې په شتون کې عملي کېدای شوای. دا چې درتي ورتیر شو، ولی افغانستان ولی د منځني ختیځ هیوادونه تاسو وګورئ د سترو نړیوالو پلانونو او د سترو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی. دا چې د بشري حقوقو نمور کې، د دیموکراسي نمور کې، د بیان ازادي نمور کې، دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده، اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي، چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي. اما د افغانستان ډېر ستر هیوادونه، ډېر غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه، خصوصا د تیلو د پلوه، د تیلو د زیرمو د پلوه او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنۍ له پلوه د منځنۍ ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي، ځکه نو توجه ها خوا ته اوښتې ده. د بل پلوه د جیو پالیټکس له نقطې نظر منځنۍ ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته. دا د دغه برخې پوهان نو څېړلې ده چې او نړۍ په دې د نړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنۍ ختیځ کنټرولوي یا څوک پر منځنۍ ختیځ کنټرول او ولکه لري، هغه په دې معنا ده چې هغه د نړۍ پر ټولو برخو ولکه لري. دا یې دوهم ټکی دی، چې یا دوهمه نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنۍ ختیځ ته اوښتی ده. تاسو وګورئ د په دې وروستیو کې تیرونی د منځنۍ ختیځ ترڅنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شوه. دا په دې معنی ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه، حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي، نور هم خرابېږي، او هدف هم دغه دوه عمده علتونه وه چې د خلکو د پوهولو لپاره د خلکو په ژبه ما وویله. نور علتونه هم شته، او فکر کوم هغه د دې پروګرام تر حوصله اوس وتلې خبره ده.
ډېر مننه ښاغلی سیار داودزی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې 23 کاله پوره شول. دا تحول افغانستان ته څومره مهم و، څه ترلاسه کړل او څه له لاسه ورکړل؟
دا څه دی چې ډېر یو اسانه پرتله سره کولای شي چې دا د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې را یاد کړي او د 2021 افغانستان، ولو که سقوط هم کړی منګ او تاسو ډېر توپیر نو دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د غشل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول د کابل او د غټو ښارو مخ څنګه بدل شو دا خو ښکاره خبرې دي، مګم د دې شاته ډېر نور پرمختګونه شوي چې په سترګه نه ښکاري په اسانۍ باندې، لکه د قوانینو د مقرراتو پخیدل او زیاتېدل او بهتره کېدل، همداسې د تعلیم کچه لوړېدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه وه لوړه شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدله. او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت ترلاسه کړ په دنیا کې، په نیوم لسیزه کې هغه سې وعدت کې چې نن پروت دی، مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلوده، سیالو نړۍ کې خپل رول درلوده، په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې خپل دریز درلوده او خپل دریز څرګندولی شو. نو لست د پرمختګونه ډیر زیات دی، بعضې یو څه ستونزې سره مواجه شوي دي د طالبانو بیرته راتګ نه په شا لګیا دي روان دي، مګم خدای فضل دی پرمختګ دومره و چې موږ ویلی شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی، همدا او تر دې حده پورې بدل شوی دی او پرمختللی دی چې بیرته هغه د نیوې لسیزې حالت ته وړل دا به شونی نه وي.
ډیره مننه اندړ صاحب. درویش کال مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت ړنګ کړ، یو نسبتا دیموکراتیک نظام رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري، خو د نړیوالې ټولنې چلند ورسره بدل ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیواله ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریځ لري؟
لومړی خو نړیوال ټولنه خصوصا گاونډي هیوادونه دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه هغوی تل د لابتدا نه دا قناعت ورکړل سوی وو، خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډېر تود وګرځېدو، شاوخوا هیوادونو ته پاکستان په دې کې ډېره زیاته لابي وکړه چې طالبان بدل سوي دي او طالبان هماغه پخواني طالبان نه دي لکه تېر چې ډېر متهجر دي او هر څه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یې هماغه ویډیوګانې ورته ښکارولی چې طالبان ګوره اوس دغه سې ویډیوګانې جوړوي او پخوای د عکسونو په عکسونو باندې بندیز لګولی و، یعنې ګڼ داسې څه یې ورکول خلکو ته په دې باندې قناعت ورکو او دوی داسې فکر وکړو، هیوادونه له ابتدا نه داسې فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم یې تغیر کړی دی. خو په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو دا ټول ولیدل چې طالبانو هیڅ تغیر نه دی کړی. له طالبانو سره د خلکو تعامل کټ مټ داسې دی لکه په کلي کې له یو بدماش سره ستې خلکو تعامل وي، هغه سړی چې ښه سړی هم وي هغه له دا بدماش نه ځان ګوري وایي اساس نه اوس په کومه کرا ورسوي که نه. یعنی له طالبانو سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی، چین ور سره تعامل کوي، د خپلو ګټو لپاره تعامل کوي، بیا هم تر اوسه پورې په رسمیت باندې نه دي پیژندلي. همدارنګه دا نور خصوصا پاکستان چې طالبان شل کاله د پاکستان په غېږ کې واوسېدو او دوی ته یې دا ډاډ ورکړی چې ګویا پاکستان ګټې به تضمینوي، په هغو برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولقې نه دي وتلي. یعنې دا معنا چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دي، په کنټرول کې دي، دا ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کوي، په هغو برسېره دوی هم په رسمیت ونه پیژندل. امریکایانو خپل لومړی ورځ له طالبانو سره هغه تعامل په همدغه رقم باندې بنا وسی ګوکه په رسمیت په نه پیژني. تاسو به د دوه هېدي قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی، په هغه کې تر اصلي متن دا کلمه ډېره زیاته تکرار شوی ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارات سي امریکایي په د طالبانو په نوم پیژني او په اسلامي امارت نه پیژني. دا کلمه تر متن بيخي زیاته په تکرار شوی ده، ولې ځکه دا لومړی ورځ طالبانو ته سترڅو پورې امتحان نه ورکړی، خلک په رسمي ډول تعامل نه شو سره کولای. دا اوس تعاملونه یوازې د خپلو ګټو د خپلو شخصي ګټو په بنیاد باندې دي، حتی یعنی داسې حتی هر هیواد داسې فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی په خلاف باندې وکاروي ونه کاروي. یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خلک
یو ریموت کنټرول بم داس دی طالبان لکه یو ګرنیټ داس دی طالبان لکه یو خطرناک شی داس دی اسنی یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي ماره یو کوشش کوي چې خپل تعامل داس ورسره جوړ کړي چې نه یې د دغه خلاف باندې وکاري نو نور د طالبان سره تر اوسه پورې رسمي تعامل نشته دی یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډېر زیات هڅې وکړې په دې اړه باندې خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کاله پروسیوي دي تر اوسه پورې هیواد باندې په رسمیت باندې نه پیژندل
ډېر مننه پیژان صاحب د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي د غمره خطرناک ده نو دښمنی هم ورسره خطرناک ده ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریځ غوره کولو وخت دی
طالبان زه په دې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده هغه څه چې هر څوک یو څه ډېر امتیاز ورکړي یو څه ډېر پیسې ورکړي هغه یې اخیستلی شي هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضرورت نه لري او دا د دې څخه ډار اصلا په کار نه دي په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړه نو د دې تر څنګ طالبان په لومړی دوره کې د طالبان په لومړی دوره کې متاسوبه دي چې هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو په لوي سرچینې د سیمې هیوادونه او د لړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکړي چې دا یو جوش حرکت و دا رامنځته شو دا د خلکو د منځ څخه راوخوځېدي او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي داسې نه ده د لومړي سر څخه دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده د یو استخباراتي لوبي او د یو استخباراتي پلان برخه وه او څنګه چې راوپردول شوله هغه هم یو پلان وو دغه پلان یو برخه وه چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانه کی او دوی ته د پردې تر شا اوس د شواهد خبر سره سوي دي ویل سی و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه مني چې موږ ته اسامه را وسپاري دا چې د اسامه په نسپارلو کې د نړیوالې ټولنې تکاتوا هغه بیل باسي اوس هم ز عیني سناریو تکرار وینم اوس د طالبانو د راپورځولو یا د طالبانو د انفجار ریموت د نړیوال ټولنې په لاس کې دي او هغه سترتکمه دا ده چې دوی خپل ایجاد کړی ده هغه د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي زه په دې باور یم دا د دې نتیجې ته رسیدلې یم چې بیا به د طالبانو در پرځولو هم د ککر نړۍ و غواړي ک نړۍ د نړۍ ګټي دا غوښتنه وکړي دا غشي او دا سرات کوم باور کړي او طالبان به تر پای پورې دا شي تر څو پورې چې د دې د نابودي سبب نه شي دا شي زما په نظر باندې ما په شخصي مطالعه باندې دا به دوی نه مني او دا یو آپشن د دې د نابودي د آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوال لوبي د پلان د یو برخې په توګه باندې پاتې دي او کارول کیږي
ډېر مننه د وزید صاحب د طالبان په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کیږي نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریز یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی
د اتحاد کلمه یو غیر حقیقي کلمه ده په سیاسي ډګر کې منګو تاسو کده نور نړۍ سیاسي فضا ته وګورو البته هم اتحاد نشته د سیاسيونو ترمنځ اختلافات ډیر زیات دي په جوړ بحثونه کې په مختلفو مسایلو باندې نو په سیاسي دګر کې اجماع به تر کلمه د سره وکړي
چې ولې د افغانستان د سیاسیونو ترمنځ اجماع نه ده رامنځته شوی، او دی که لږ ذره شاته پاتې دي باید کار وشي، خو لازمه نه ده چې یو واحد ډګر یې، کیدای شي چې څو ډګر یې بیا دا خپل منځ کې همغږي ولري او کوردینیشن ولري. ښه، یو اساسي ستونزه دلته دا ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزې سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولی ځان ته، یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامېږي، ځکه چې هیڅ هیواد دې ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت ته په خپل خاوره کې اجازه ورکړي، که دا د سیمې هیوادونه وي او که د نړۍ هیوادونه وي، او د دوی د دې هیوادو اجازه پرته افغانستان په طبیعت کې سیاسیون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي اول ته خپل سیاسي چارې مختبوزي. او آدرس ډېر یو مهم شی، یو آدرس چې نه وي بیا فکرونه هم پراګندوي، مجالس هم پراګندوي، ځکه بې اجماع نه رامنځته کیږي. د یو اساسي ستونزه همدا ده. زه مطمئن یم چې که یو هیواد رامنځته شي، داسې یو هیواد چې د افغانستان ملي منافعو سره ټکر کینی او هلته د دفتر جوړولو فضا را برابره شي، نو سیاسیون به هلته لاړ شي او هغه آدرس کې به دوی کولی شي چې مهمو مسایلو باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي. د سیمې بعضې هیوادونو یو څه علاقه ښودلې په دې کې، خو هغه داسې هیوادونه دي چې افغانستان سره اساسي د منافعو ټکر لري، نو د سیاسیون څومره زما معلومات د ته علاقه نه لري چې هلته لاړ شي او هغلته خپل سیاسي فعالیت شروع کړي، ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي. بیا
ډېر مننه. شاوخوا یوه نیمه دقیقه لرو. اندړ صاحب، که په لنډو کې راته ووایاست چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغو تحولاتو ته په پام، هغه ولس چې وخت یې رایه ورکوله خپل مشران یې ټاکل، نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی؟
کپلان ډول باندې ووایي یوازې هغه ولس نه سي رایه ورکوله، بلکې هغه ولس چې طالبان یې په وګو باندې ټکول، یا هغه خلک چې طالبانو ته لابي کوله. حتی په جمهوریت کې به موږ د جمهوریت له دغه نه به د مزایاو نه به ګټه اخیسته، هغه خلک چې په کلیو کې وو بیخي په همدې طالب دا باور ورکړی و چې بس که نظام چپه سو او دلته اسلامي نظام راغی هر څه به ګولې ګلزار وي. ټول ولس څکه طالبانو سره موافق وو او څکه د طالبانو سره مخالف وو، څکه د جمهوریت پلویان وو او څکه د جمهوریت پلویان نه وو، څکه په دې مونږ کې ناسو ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پوښتل کېږي نه، ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی. دا خبره ډېره غلطه وه چې طالب دی ولس په زور باندې راغلی. زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم، دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی، که جمهوریت پلوی دی او که په دې منځ کې ناست دی، خو دا درې حالته دي. دغه دا ټول د نجونو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي، خو مګر طالب نه ور خلاصوي. د دې دا معنی ده چې ولس ته اصلا دلته هېڅ نظر نه کېږي، ولس هېڅ معنا نه لري. د طالب په امارت کې ولس بې معنا دی، ولس د ولس خبره اصلا نه اورېدل کېږي.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېد. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی. په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی، رحمت الله اندړ چې په تېره جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند و، دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. د دې بحث له برخوالو مننه.
ګړنګونه ګړنګونه خریدمي